Radio.
شنبه د خبرګولی ومه د می اتويشتمه احمد شبریم د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه شی چاري. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. دونالد لو لاسادی رادو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنشیر د لومړي حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د پنشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت مرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې دریو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دونالد لو وایي په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
We do not support violent confrontation between those opposed to the government and the Taliban.
په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړو خیل نظر در سره شریکو.
هغه طالبان چې واقعاً غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت سره ګوښه شي.
افغان بسکران اندیشمن دي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سيزن د غنم شي خلک اچاک کوي. پاکستان د
ترونی مو بجو کرا سره وي او شمیر نور مطالب هم درو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. دونالد لو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغیزستان ته د سفر پر مهال ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحد ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو به دل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 24مه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د ښځینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تریتم کول دي. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. میرمن کړوخیل له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلې چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې.
طالبانو متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړی ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع سي څو کاله مخکې د اسلامي ممالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنی چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلې هغه کسان چې په تلویزیونو کې کار کوي باید مخونه پر کړي، دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوار یم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي، بلکې دوی هغه خود غرضي او د سنسیتیزي نه نمایندګي کوي. زه فکر کوم دا یوه ستره تېروتنه وه چې طالبانو بې هغه نه چې پوښی چې دا اداره د چاپ لاس کې ورکه او د دې ادارې رول به څه وي، دوی بالکل یا پوره واک ترلاسه کړی ده.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د ښځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري که کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرارت له شریعت نه بالکل مختلف دی او دا کسان هم ډېر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري، چې دوی غواړي باید دوی وکړي. نو زه فکر کوم د دوی هغه پس هغه قدرت یا زور یا هغه تاثیر چې په دې لیکو کې ده نو په مغ باندې مغرور دي، او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه پس له سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي. زما په
میرمن کڑوخیل د طالبانو د لک تر لګه دو ډلو ترمنځ د حجاب او د وروستیو محدودیتونو په برخه کې د اختلاف خبره هم کیږي. څومره ستاسو زړه تلویږي چې د طالبانو په منځ کې به اختلاف راغلی وي؟ په داسې حال کې چې مخکې یو عمومي ذهنیت دا و چې طالبان یوه ډله ده او په دوی کې اختلاف نشته.
دا څو تنه سخت دریزه شیخان چې په د طالبان په رهبري په سر پنې موجود دي، دوی هم طالبان ننګوي او هم دنیا ننګوي. دوی هم هغه طالبان چې غواړي چې یو بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي چې حکومتداري کامیابه شي، هغه طالبان چې غواړي نړۍ په رسمیت باندې وپېژني، هغوی زه فکر کوم چې ګوښه کړي دي او هغه قدرت یا صلاحیت ورڅخه اخیستلی دی. چې دغه سخت دریز کسان هم د طالبان لپاره، هم د افغان ولس لپاره، هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولې دي، ځینې امتیازات یې په قطع کړي دي او دې ته منتظر و چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوی ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولی شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تېره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبان کورنۍ په هغو ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغه ملکونو ته فراهم کېږي، دوی تجارتونه مالته دي، دفاتر یې مالته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغو کړنو نه باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. او زه فکر کوم دغه یوه ښه لاره ده چې په همدغه شکل باندې دوی باندې فشار راسي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لیست کې دي، لاکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ له دوی په ازادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینې کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر ازادانه شکل باندې دوام لري. یعنې د ځینې مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسېږي او دوی مجبوره شي چې په حق قیمت باندې وي، باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان سږ کال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنم ته اړتیا لري. لبل خو کروندګر وای سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی بزګر شبګیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بس بیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه د حکومت نو غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2.5 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کېږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د پنځمه پورز پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي و چې د افغانستان په سولې کې ونوي وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
افغانستان سشت کال د څه باندې 2 میلیونه ټنه غنم وارداتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د غنمو کموالی سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې یې بیه لوړه ده. وچکالی د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی دی. د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلې نظره اغېزمن کړی دی. دې پوښتنو ته نن د ازادي راډیو د ماسپښین په 2 بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د ځواب موندلو لټه کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څرګندونه لرو، خو مخې تر دې چې دا نړیواله موضوع را واخلو، د افغانستان په ارتباط یو خبر. د ننګرهار امنی قمندانې د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وشل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانې ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو کې ډزې شوې دي، خو د نوموړې په وینا په دې پیښه کې یوازې 3 کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. اوس په اوکراین ته مخه کړو، او البته دا یادونه به هم وکړم چې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی همداراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا داسې نه ده. ښاغلي زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 3 میاشت پیل شوې ده، او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سیرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللي دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل له پایله په دې ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. روس پلو بیلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټی نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
د اوکراین جګړې د لوبو په ډګر هم تاثیر کړی دی. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې وه چې د اروپا د اتلانو د لیګ پایلوبه د روسیې په سان پیټرسبورګ ښار کې ترسره شي، خو پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لوبه په پاریس کې پلان شوه.
لخبرونو ور آخوا
سلامونا او خیچاری دا خبری مجله دی برختمو هر کلی کو په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي ګڼو موسیقارانو ازادي رادیو ته ویل دي چې د موسیقي آلات په نیمه بیه پلورلې په دې اړه یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغې مخکې به عصمت څاروان ته غوږ شو او ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خپرونې په دې اړه په لیکنه کې د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړې او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیاردونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونه او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه د رواني می په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2006 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکې یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي دې ته ورته اندېښنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2020 په جون کې خبره شوه د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یوه ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تښتېدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوسټ کې دی د باستن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حقوق افغانانو لوري حقوقي دعوه ثبت کړې چې غواړي د خپلو کورنیو غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې 20,000 افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان یې په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېږدول شي په ماساچوسټ کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږ غړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوي دي پر هغو څه باندې 20,000 افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوي لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړې خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټاکنې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیز بن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږونکي هم اغیزمن شوي دي په تیرو څه باندې نه میاشتو کې ډیر شمېر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلي او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلي او هڅه کوي چې زانونو ته نور کارونه پیدا کړی
په دانیم زره ما خستی او نشم کولای چې خاص کړم
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیه په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یوه هنرمندان کور کې لاړم، د هغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیه دي، دغه د موسیقي آلې دا ځان ته راویته که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه، دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیه چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیه له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرام وبلله، او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپله دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده، چیرته چې به د موسیقي غږونو زړه ته لار کوله او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټول. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډیرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکاندارۍ، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولی. 50 کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. د ده په خبره هغه تبلی چې په ډېره مینه یې اخیستې وي، اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نه شي له منځه یوړي.
وسایل ما ماته کړو، د وریږم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغلي تلاشي له خاطر چې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سرګرولو ته لاوزګانو، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پرې خودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل، او اوس ډیر شمیر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېږدم چې دا غنم چې ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته په لمن کې دی درشو وخت ز خپل د مرزي د رسولي څخه خبره کوم. الان رشه مختصوی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی. وسمن په 1500 کلدار دی، نو دا چې جمع شي دا خو برغه زر تر رسیدي. دا مسلمان سره ما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریج زی پاکستان ګری جنگل او بارنچی او دغه ځای ته اوړي چې دا سپای او دا شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي، نو چې دا غنم راګیر کې د دې شاید ارزان شي.
د لکه چې دا طالبان لکه چې اوس نوي مسلمانان سوي جنو اسلامي راوړي دي په افغانستان کې، دغه کارونه کوي، داسې ناوړه کارونه کوي. دی وایي چې حکومت آسې کول، داسې کول، حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول، ستاسې له وجه کوله. تاسې به راله زما د کورو د بغل به مچکان به کول، هغه به زموږ کورونو مومنانه شي. دا نول یا په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تسوه ولاړه سپټ بس ولا، ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښ. تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نه، مونږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې جګې شوي دي، لوړې شوي دي. لکه پخوا چې ډالر په 80 یا 80 افغانۍ و، خو سامانونه بیخي جګ شوي وو. خروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بیخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. دا وس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.